ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر د خبرونو د بیان بوروال کاکړ او زمونږ ټکنیکی همکار علي محمود سلامونه ونه کی هلي او منی پروانه خبرونه کې د افغانستان د کندوز ولایت د جګړې موضوع د سر موضوع ده د دې ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم د دې خبرونه برخه جوړي خو اول خبرونه د بوروال کاکړ
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکي افغان چارواکي وایي د کندوز ښار زیاتی برخي نیول سوی او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي د بخښن نړیوال سازمان وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عمل کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عمل کولو ته هم ژمنتیا نشي او د ترکی پوځ او کوردی جنگیالو ترمنځ په زیات تازه نشته کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل سوی دي اوس بشپړ خبرونه د افغانستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار زیاتی برخې نیول سوی دي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي د کندوز امنیه قومندان قاسم جنگل باغ وایي ډیر زر به ټول ښار له وسلوالو پاک کړي دی وایي بیګا یا په هوایی بمباریو کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د هغه مرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم قومندان وژل سوی خو طالبان دا نه مني د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل نن د ولسی جرګې په یو غونډه کې د کندوز پر نیول کېدو له خلکو بخښنه وغوښته افغان امنیتي چارواکي وایي چې طالبان د ګڼي ګڼي او اوسېدو په سیمو کې دي نو د ځپلو عملیات یې په احتیاط سره پرمخ ځي د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي دا څرګندونې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون د سه شنبې په ورځ مشال راډیو ته وکړې سلطان نون د پنجاب په سرګودا کې د یو کس په دار ځړول کېدو ته په اشاره وویل پاکستان باید دا سزا ختمه کړي
Ansar Iqbal's execution at Sargodha jail
دا سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډېر خپګون کې کار دی امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ده لدې کته نظر چې د جرم نویت سدې او پرچا الزام یا تور پوري شوی مونږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې کړي
یاد دی وی چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 201 کم سلويش کسان په دار ځړول سوی دي په پاکستان کې د روان کال په اردو کې د پولیو د ناروغانو شمیر اڅلور ډیر شته رسیدل دي د خبره د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د پولیو څارنې د ادارې او چارواکي مزر نثار نن مشال رادیو ته وکړه مزر نثار ویل چې تازه دوه کیسونه په پېښور او کوټه کې مخې ته راغلي دي
دا کیسونه خو مخې ته راغلي دي او دې ماشومانو د پولیو څاڅکي سو وارث کړي وو په دې حقله د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او په لټنې شروع کړي دي خو زه دا هم ویل غواړم چې د ځینې ماشومانو قوت مدافعت کمزورې وي او د یوې ناروغۍ پر ضد د هغوی وجود په صحیح توګه مقابله نشي کولی نو دا هم وجوي چې د څاڅکي څکلو باوجود ورته مرض ولګي
په پاکستان کې چې په تیرو څو کلونو کې د پولیو څومره ناروغان مخې ته راغلي دي په هغوی کې زیاتره د کبالي سیمو او یا خیبر پښتونخوا دي د افغانستان د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان دي د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل نن مشال راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د ترکی د امنیتي ځواکونو او کوردی جنگیالو ترمنځ په تازه نشته کې لږ تر لږه شپېته تنه وژل سوی دي د نشته له عراق سره د ترکی په سرحدي سیمو کې سوی دي د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرند وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او د کوردی ملیشو لږ تر لږه دیرش غړي وژل سوی دي د کوردانو پی کی کی ډلې وسلوالو د دوشنبه په ورځ د ترکی په جنوبي ښار ادانا کې دوه پولیس ووژل د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو ژغ کړی دی چې د داعش وسلواله ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش به حتمی شکست وخوري، خو دا کار د په وینا وخت اړتیا لري. ولسمشر اوباما دا سرګندونې په نیویارک هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره لار چارو باندې خبرې کېدې. په دې غونډه کې د ګڼ شمیر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو ګډون کړی و، خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د داعش پر ضد په روانه مبارزه کې نیوکې وکړې او ویې ویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. په داسې حال کې چې یمن کې د ایران ملاتړي یاغیان له حکومتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي، د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي د ده هیواد له منځه یوسي. عبدالرب منصور هادي پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاس ته ورنسي. نوموړي په سعودي عرب کې له یوه کال جلاوطنۍ او د حوثي یاغیانو لخوا د دغه هیواد د ډیری برخې تر نیول کېدو وروسته یوه هفته وړاندې یمن ته ستون سو. په همدې حال کې ملګري ملتونه اټکل کوي چې د یمن 80% وګړي خوړو او روغتیایي اسانتیاو ته ضرورت لري. ایران په یمن کې د لاسوهنې تورونه ردوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسي وبې له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.15 روپۍ اخیستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.40 روپۍ او 104.90 روپۍ. یو پاؤنډ 108.50 روپۍ او 108.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.13 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.60 روپۍ. یو افغانۍ 1.60 روپۍ او 1.40 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 24.19، په بنو کې به زیات نه زیات 15.18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28.10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه مو د بوریوال کاکړ او د موسم حال او د کرم صوبې مو زموږ د همکار احمد الله نه اوریدي. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. افغان چارواکي دا وکوي چې د کندوز ډېرې برخې نیولې. په افغانستان کې د امن د پروسې په اړه د پاکستان امنیتي او حکومتي چارواکو بیانونو ته کارپو سمی یوسف زئی په دې نظر ګوري.
په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د امنیت لپاره رئیس جمهور غني د ډېرو انتخابونو تر لاندې سو په کور دننه کې.
د مینا په پیښه کې اوس هم یو شمېر پاکستانی حجیان لا درک دي. ولس وایي حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي.
حکومت هم خاص کارکردگی نشته دلته تر اوسه پورې ایم بی سی کول څوک نه و. ایم بی سی والا راغلی، د هغې نه بعد هغه زمونږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی، ستاسو قسمون دی شو قسمون دی نه شو.
د خیبر پختونخوا د کوهستان په اړه یوه غیر دولتي اداره وایي کاغذي سکولونه ډېر شوي، خو حکومت بیا دا وایي
د جنکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره ښځې ایجوکیشن آفیسر چې کوم دي هغې نه مونږ 50% اکسترا سیلري ورکوو.
د خبرونې پر وروسته نیمه ای کې بعد مشال ترنا لاندې بحث واوري. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د دې تر څنګ که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه ګړی په ګړی خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. ورو د دې خبرونې پیل کوو. د سر موضوع مو په د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د افغان چارواکو د وسلوالو ترمنځ جګړه ده. په دې اړه باندې لږه شیبه مخکې زموږ همکار اجمل آریان سره رابطه شوې وه. هغه د دغې سیمې تازه حال په دې ټکو راکوي.
تیر شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په وای ډګر باندې برید وکړ چې دوی د کندوز تر دورې سیمه دغه ونیوله، خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانې ویان سرور حسینی ازادۍ راټیټ وویل چې تېره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والی په نوم د مولوی عبدالسلام او همدارنګ د لشکر طیبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان په دلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګ د کندوز اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلاصې اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي، هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې ښار پور تړلی ده. همدارنګ یوه ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ هم نه پیدا کېږي. همدارنګ یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لورې ته په بالاحصار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د ماسرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مهماتو د ختمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه مونږ را رسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمانداني ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لورې ته موقعیت لري، چې له دې سیمه نه دوی عملیات پیل کړی ده، اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، اجمل آریان مو اوریدل چې په کندوز کې د افغان چارواکو او د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ د جګړې د صورتحال نه پس چې کومې ستونزې رامنځته شوې دا غې پاره هم د اوسره سره په سټوډیو کې د افغان سانګې احمد تکل صاحب موجود ده چې د کندوز جګړه د نږدې نه ساري. تکل صاحب ستړي مشي په خیر
ډېر مننه کوم تاسو او د مشال اوریدونکو ته سلام.
تکر صاحب ډومبنه خدا پښتنه راولاړیږي چې د کندوز دا پریوتل یا د کندوز دا وسلوالو لاس ته ورتګ دا چا د دې پخله وکړي، ځکه چې جګړه خپل تر روانه ده، افغان امنیتي ځواکونه ملته کیدي،
جګړه روانه ده او افغان امنیتي ځواکونه هم ملته دي، زینو برخو د خار کې تر اوسه پورېشته اسه بشپړ سقوط چې خبره شوې ده، د سی یو بشپړ سقوط چې دولتي ځواکونه دي په بشپړ ډول په شاشوي وي او خار دي په مطلق ډول د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي، د سی یو مسله نشته. د خار په ځینو برخو کې له هغه جملې په هوایي ډګر کې او په بالاحصار نومې سیمه کې چې د خار په مینس کې د دلته تر اوسه پورې هم هغه دولتي ځواکونه شته چې هغه په شاتک کړی وو، او د همغه ځواکونو هغه ځالو او هستو ته دي چې نړیوال ځواکونه اوس ورغلي دي او له هغو سره مرستې ته وردانګلي دي او اضافي ځواکونه نور له مرکز ورستول شوي. یعنی ستاسو خبره صحیح ده چې سقوط مطلق سقوط نه دی.
تکل صاحب د دې ترڅنګ راپورونه دا وایي چې کوم د ناټو هوایی ځواکونه هغه ورغلي هغوی سره بمباري کړې ده، او د هغې نه پس داسې یو خبره کیږي چې آیا د ناټو دغه هوایی بمبار آیا افغان امنیتي سرتیرو ته کومه داسې مرسته ورکړې چې دوی به د ښار واپس واخلي؟
بابر صاحب، دا مرسته به وي، خامخا به وي، او ګټه به هم وکی له پوځي نظر هم، خامخا کله چې جګړې ته نوې قوت ورزی او پتیره نړیوال ځواکونه چې هر ډول وسایل او تجهیزات او اکوپمنت وسایل لري نو هغه به خامخا یو مرسته وکړي شي، خو د دې تر عملی او فزیکی مرسته نه هغه رواني او اروایی مرسته خای زیاته وي، په دې خاطر چې په تیرو 2 ورځو کې د افغانستان امنیتی ځواکونه د پتیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره خپل تر ټولو لویه ماته تجربه کړه. دا نه یوازې د سرتیرو لپاره یو لویه ماته و، بلکې دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مشرانو لپاره یو لویه ماته و. نو زه فکر کوم چې دوی اوس دا هڅه کوي چې دا ماته په یو ډول سره تلافی کړي. دا چې په څه ډول به تلافی کې د څومره وخت په وخت جریان کې به تلافی کې دا تر اوسه پورې نامعلومه ده، خو یو ستونزه په دې کې شته. ستونزه دا ده چې طالبان په خار کې دننه ننوتی دي، یعنی کور په کور دوی ځای نیولای، د کور په کور تصفیه او پاکول به یو څه ستونزمن کار وي.
تکل صاحب، په ډېر سیړونکو بهرني او کورني او سیمه ییز سیړونکو دا وایي چې دا د کابل د مرکزی حکومت لپاره یو لوی گزارو، نفسیاتي هم او مکنی او د امنیت په حواله سره هم تاسو څه فکر غنئ چې د کابل د پاره د اشرف غنی د پاره د دغه ادارې د پاره د سمر لوی ګدار
ما چې له افغان چارواکو نه اوریدلې دي د ولسمشر اشرف غنی له نږدې کسانو نه مې اوریدلې دي دوی له دې مخکې ویلي وو چې په تیر یو کال کې دا د اوس کال پوره شو د ولسمشر اشرف غنی د لوړې لمراسمونه دوی وایي چې په تیر یو کال کې موږ تر دې نه د زیاتو ماتو تمه درلوده دوی وایي چې حتی شپږ میاشتې مخکې اووه میاشتې مخکې دوی د ښارونو او د نورو ولایاتو صوبو د سقوط او د طالبانو لاسته د هغو د پرېوتو تمه هم درلوده دغه چارواکو سره چې ما خبرې کړې دوی فکر کوم چې په یوه کندوز به اوس هم ډېر خوشحاله وي په دې خاطر چې نړیوال ځواکونه د جنگ له صحنې نه وتلي دي او ټوله جګړه په ټولو ساحو کې افغان امنیتي ځواکونه کوي او له بلې خوا وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی نو کله دې زاویې ورته وګورئ نو دا خبره یو څه د توجه وړ ده چې په یو کال کې د یوه ولایت سقوط هغه هم د قندوز د افغانستان په شمال کې د چارواکو لپاره ډېر د تمې او توقع خلاف نه و
ډېر مننه تکل صاحب چې د افغانستان شمالي ولایت کندوز کې د وسلوالو او د افغان امنیتي چارواکو د روانې جګړې نفس راپورته شو سره د حال باندې را سره خبرې کولې تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي کارپوهان سندر لري بوریوال کاکړ په دا تفصیل لري
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه کوم چې نوموړي د اگست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو لپاره لپسې بریدونو ورسته کړې و افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې ویل پاکستان د افغانستان پر ضد له تیری شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي خو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې ویل پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وای د افغان ولسمشر دا ورستۍ وینا یو عام بیان نه دی او په کار د چې جدي واخیستل سي اعجاز خټک وویل
دا اشرف غنی نه خو دلته کلی را تما پیدا شوه چې بس بل د افغانستان کې هم هغه بار خلق یې را دی خو د پاکستان یې جن دی او دور تا دې سو منل نو هغه ولس نو کړی چې دا څه سخت بیان ورکړي هغه معنا دا ده چې دا کیسه ډیره خرابه ده به وخت
ډاکټر اعجاز خټک وویل ک پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي نو په کار د چې ولسته په ډاګه کړی په کابل کې د سیاسي چارو کارپو حکمت الله اعظمي وای ولسمشر اشرف غنی واک ته رسیدو ورسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبينه وو خو اوس مایوس شوی دی حکمت الله اعظمي وویل د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره رئیس جمهور غنی په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور پکار نه دی او د همدې لپاره رئیس جمهور غنی د ډیرو انتخابونو تر لاندې سو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقې څخه د هغه کابینه بل خصوص ډیر انتقادونه وکول نو دوی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي حکمت الله اعظمي وویل نور کنوي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونې همکاري مجبور کړي
چین خو کاملا په پاکستان باندې چکم فشار اوسلای شي ډیر مهم دی او پاکستان هم د هغه فشارونو ته جواب نه لري او ډیر ځان نه سي تنکولای چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډیر زیات سپورټ ورکړي او چین هم خپل ګټ لري اسلامي دولت یا دایش راځي په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي چې هغه یو غور جنگیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې د التتلای سي او بل دا چې اقتصادي ګټ دي د چین لپاره په افغانستان کې ډیر زیات امکانات شته چې دی انویسټمنت وکړي
د افغانستان او پاکستان په وار لمخه غیر عادی اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شوی دی چې تیر میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو پام یو بلې موضوع تر راګرځوم پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په سانحه کې د مړو شوو حجانو شمیر شپږ پنځوس ته رسیدلې او د لادرک حجانو شمیر درې پنځوس دی د مذهبي امور وزارت په وینا چې د لادرکو لټون روان دی خو بلخوا د مړو شوو او لادرک شوو حجانو خپل خپلوان وایي چې حکومت له خوا ورسره کومک نه کیږي د دې پاړه نور اورو زموږ د همکاري رابعه اکرم خان دا رپورت
د نهي پاورز د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف ویلي دي چې د لادرک حاجیانو لټون روان دي او د دې لپاره د پاکستان چارواکو سره د پاکستان ډاکټران هسپتالونو ته ځي او هلته د موجوده حاجیانو شناخت کوي د دې په وینا چې یو کم سلويخ چوبل شو حاجیانو کې د یو کم ډیر حاجیانو علاج شوی دي او د هسپتالونو نه فارغ کړی شوی دي او د نورو لسو حاجیانو په مکه او جده په مختلفو هسپتالونو کې علاج روان دي د پاکستان د مذهبي امور وزیر زیاتوي چې د پاکستان حکومت یو خصوصي ټلیفوني مکیا هیلپ لاین هم د حاجیانو خپل خپلوانو له جوړ کړي دي د څه مقصد چې د حاجیانو خپل خپلوانو ته معلومات ورکول دي خود لا درک شو او مړه شو حاجیانو کورنۍ وایي چې پاکستان حکومت له خوا دوی سره په سم توګه کومک نه کیږي او دوی خپل هڅه کوي د بردیر اوسیدونکو سلیم خان وایي چې مور یې سره د ورور او ترونو حج لپاره تللی و خو د مینا د سانحې نه پسې د مور سره درک نه معلوميږي دی وایي
ما ورور دی اوسه مشر ترونه می دی وسره هغه مې له شو دی هغه خو سره ډیر زخمیانو او الحمدلله نور خلی وسره د پتین تاریخ هغه یو پسیده نو حکومت هم څه خاص کارکردګي نشته لته تر اوسه پورې ام بي سي کول څوک نو ام بي سي والا رااله داغه نه بعد هغه زمونږ نه تاسوونه کوي چې څنګه چل دې تاسو کسمون نه شو کوم نه شو هغه خپل هیڅ کار نشته لته
د بخور اوسیدونکو امات په وینا چې مامای د مینا په سانحه کې مړ شوی دی خو پلټون کې ورسره حکومت سمرسته نه دکړي
چې کله دا بغدور شو کنه نو آی دوران کې دا وای پلی زه شو مطلب هغه د خپل وای پچ کول چې وای ته بچ کنه او وای په تنه سیده لاړ او هتا او دا غوښ چې روغ ورځي چې هغه روغ ورځي نو وای نه پد وای څه ما نه کتل چې څه شو ته نشو حکومت کې کنه اپ تکړه نه چې زموږ دا شي ته حق لري کنه چې مطلب تم دوستو الریډي موږ دا شي موږ خپل نه ډېر خلک بچی کا پریشان دي صحیح غریبانو شي کوي دغه بنشته مطلب دا چا به توسل نه لسی چا څه وتل نه لسی شکر دې مخ کوم څه جام کده نه خو دا کېو
یا د ویچ د مینا په سانحه کې مړ شو لپاره د پاکستان حکومت د یو تن په سر 55 لکه او د جوبل شو لپاره د یو تن په سر د 2 لکه روپو اعلان کړی دی پاکستان حکومت دا هم وایي چې حج مشن سره رسیدونه پس په د متاثر کورونو دوه یا درې کسان هم عمره لپاره د حکومت په خرج لګل کیږي د فکر د سعودي عرب د چارواکو په وینا چې په هسپتالونو کې اوس هم د زرو نه زیات جوبل شوی حاجیان موجود دي
تاسو مشال لريو ته وګورئ ورزو خیبر پختونخوا ته د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مالی پنګې د کمې په لړ کې د چهارشنبه په ورځ د پختونخوا د اطلاعات صوبای وزیر مشتاق غنی مشال لريو ته ویلي چې موجوده صوبای حکومت په پولیسو ډیر زیاتې پیسې لګولې دي او د پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی چې د مالی پنګو د نشټوالي کوم خط لیکلی دی په هغه باندې هم عمل روان دی د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې په یو خط کې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې د پولیسو سره د مالی پنګو د مایل وجه د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز د پولیسو د پلاتونو د روزنې د مرکز او د پولیسو د بارودي موادو د سیرنې د مرکز د بندیدو خطر پیښ شوه نور تفصيل غلام غوسنه
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولې دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګې وښتنه کړې ده او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچيري پولیسو ته مالی پنګې په وخت ور نه کړې شوی نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندیدلو خطر دی د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر ای جی پی ناصر خان دورانی د دې خط په لړ کې میچکله د پختونخوا د صوبایي حکومت د ویان او د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتغنینه پختنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کلنه چې مونږ واک تر لاسه کړي نو په پولیسو زیاتی پیسې لګول شوې دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حواله سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډیر پراخه زړنه کار اغیستلې دي. د پولیسو سره د پیسو د کمی په باب له خبريال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پیسو په لحاظ د پولیسو مالی بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 2010 مقابله کې چې کوم شکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کوم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوې دي خو چې کوم د صوبایي بجټ حصه ده د هغه کې د پولیس برخه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 14% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو نو اوس چې دی هغه د 100% ته رارسېدلی دی. مطلب دا دی چې دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډ کمی دی.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخیته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پاکستان کې غیر سرکاري ادارا الف اعلان په خپل راپور کې وایي په کوهستان کې داسې د جنکوست کولونه شته چې صرف په کاغذونو کې وجود لري. نور تفصیل د فرخند اسد نه.
په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل یو رپورت کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په لری پرته سیمه کوهستان کې داسې تش په نامه سکولونه شته چې استادان یې تنخواوې اخلي خو زده کوونکي او ودانۍ نه لري. په دغه رپورت کې الف اعلان وایي دوی د کوهستان په پالاس او نورو سیمو کې داسې سکولونو ته تللي دي چې په ودانیو کې څاروي ساتل کیږي او یا بیا ځینې داسې سکولونه شته چې دان ان لري او د وخت له تیرېدو سره اوس ویجاړ پراته دي. په دغه سکولونو کې لوی شمیر د جنکو دي. له کوهستانه د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی یو غړی عبدالستار وای د کوهستان په غریزو سیمو کې داسې سکولونه شته چې ویجاړ دي خو بیا په داسو او نورو سیمو کې د تیر په نسبت اوس سکولونه زیات ښه شوي دي.
داسې سکولونه شته چې ویجاړو په نور صوبه کې هم او کوهستان کې هم خو موږ له تیرو 15 کالو دا کوشش کوو چې دغه سکولونه فعال کړو خو اوس هم په ډیرو های او میډل سکولونو کې د عملي کمی دی ځکه چې ځایي استادان نه لرو او یا ډیر کم دي له بهر خلک ناراضي لږه پریشانی شته. تش په نوم سکولونه زما په فکر یو څه شمیر کې خو به په غریزو سیمو کې وي. اصل خبره دا هم ده چې د کاغذ پر مخ د سکولونو تعریف خلک سم نه کوي. په کوم سکول کې چې استادان نشته هغه غیر فعال دی. تش په نوم سکول نه دی. تش په نوم سکولونه هغه دي چې ودانۍ نه لري استادان په هوا کې تنخواه اخلي. نو زما په فکر تر څه ده په غریزو سیمو کې دا مسله شته.
الف اعلان په خپل رپورت کې وایي د کوهستان په پالاس تحصیل کې داسې سکولونه شته چې غیر فعال دي او له سره استادان نه لري. بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په لری پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ماشومانو جینکو ته د میاشتې وظیفې او ښځو استادانو ته په تنخواو کې اضافي پیسې ورکوي.
لیست ډیولپډ ډیسټریکټ کې دی په هغه کې تورغر شو کوستان شو نور داسې علاقې چې لیست ډیولپډ ډیسټریکټ دی په هغه کې موږ د شپږو سو نواله تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې موږ سټایپنډ ورکو وظیفه ورکو ماشومانو جینکونه چې هغې سکولونو کې انرول شي چې انکاریج شي چې مور او پلار ته څه انسینټیو ملاوېږي او هغوی په دې دغه کې انسینټیو د وجې ماشومان یې سکولونو ته رولېږي. بل د دې نه علاوه دویم نمبر د جینکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره موږ یو لیست یو ډیسټریکټ کې اګین هغه بیا ایجوکیشنل مینیجر چې کوم دي ښځې ایجوکیشن آفیسر چې کوم دي هغې له موږ 50% ایکسترا سالری ورکو چې هغه انکرج شي هغه ناکو ته تلو باندې او هغه ښه دغه سرکار کوي ښه کوشش کوي محنت کوي انکرج کېږي د هغې دپاره مونږ ایجوکیشن مینیجر دپاره فیمیل ایجوکیشن مینیجر دپاره 50% ایکسترا سالری ورکو.
الف اعلان په خپل رپورټ کې د اهم وایي باید صوبایي او مرکزي حکومتونه په کوهستان او نورو لرې پرتو سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره لا زیات کار وکړي، ویجاړ سکولونه آباد کړي او د جینکو تعلیم ته خاص پام وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، پښتونخوا کې سلور نیمه، کابل کې سلور او د پراګ په سټوډیو کې د غرمې یوه نیمه بجه ده. د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان حکومتي امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار زیاتې برخې نیول سوي دي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه کمانډان قسیم جنگلباغ وایي ډیر زر به ټول ښار له وسلوالو پاک کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی، بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي. دا څرګندونې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون د سې شنبې په ورځ مشال راډیو ته وکړي. په پاکستان کې د روان کال په اوږدو کې د پولیو د ناروغانو شمیر 34 تر رسیدلی. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د پولیو څارنې د ادارې یو چارواکي مظهر نثار نن مشال رادیو ته وکړه. د افغانستان د کونړ ولایت په څوکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او 15 ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس د مشرانو جرګې ولسمشر ولادمیر پوتین ته اجازه ورکړې ده چې شام ته پاوز ولېږي. ولسمشر ولادمیر پوتین دې جرګې ته خواست کړی و چې د 125 غړو لخوا په یو خوله منظور شو. د ولسمشر پوتین د ادارې مشر سرګی ایوانوف وویل د دې اجازې معنا دا نه ده چې روسي ځواکونه به په ځمکنیو عملیاتو کې ښکیل سي، بلکې د ده په وینا د دې هدف د هوایي ځواکونو برخه اخیستل دي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې خبرونه کې موزه په امیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو لې وی مودې راهیسې د پاکستان او هند اړیکی د کنټرول پر کرخې د تاو تریخوالي پر لپسې پیښو لکبل د کڑکېچ او ترنګلتیا ښکار دي. سمو د مخ کې د دواړو هیوادونو وزیر اعظم د روسیې په اوفا کې سره سلا شوی ول چې په اگست کې به د دواړو هیوادونو د قامی سلامتیا مشاوران په نوې ډیلی کې سره ګوري، خو دا ملاقات منسوخ کړل شو. همداراز رپورټونه ول چې نواز شریف او نریندر مودی به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د کلنۍ غونډې په څنډو کې سره ګوري، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل چې داسې هیڅ ملاقات نو پلان شوی. په داسې حال کې چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ملګرو ملتونو ته د وینا یوه لویه او مهمه برخه د کشمیر له مسالې سره تړلې ده. موږ هڅه کوو چې د پاکستان او هند اړیکو ته بل عموم او د کشمیر مسالې ته په ځانګړي ډول کتنه وکړو او د دې پوښتنې ځواب معلوم کړو چې د کشمیر لانجه څوک هوارول نه غواړي او د دې څخه څه ګټه پورته کوي. پر دې موضوع د باس لپاره را سره په اسلام آباد کې د جوړجاړي او جرګو ادارې انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن شریک مشر او څېړونکی شاهد الیاس، په اسلام آباد کې د سیمه ایزو مطالعاتو ادارې څېړونکی آرش الله خان او د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر او استاد سید نذیر میلمانه دي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. الیاس صاحب، کله تاسو یې پیل کړو، د پاکستان او هند ترمنځ د غوسنی حالت ته چې تاسو ګورئ، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو کړلنې غونډه هم روانه ده، ویناګانې هم روانې دي، هغه ډیبیټ یا هغه بحث هم روان دی په ملګرو ملتونو کې، دغه اوسنۍ اړیکو ته چې تاسو ګورئ څنګه تعبیروئ، څنګه تشریح کوئ، دا دواړه د دواړو هیوادونو اړیکې تر کوم حده پورې خراب شوي دي ستاسو په نظر؟
موضوع باندې تاسو ما ته د خبرو کولو مقرره کړه.
خوشاله اوسئ.
پاکستان او هندوستان په منځ کې د کشمیر مسله د نن خبره نه ده، د یو تاریخ دی، یو بیک گراوند دی. په هندوستان کې هم د هندوستان عوامو او د دوی د فوج او د دوی حکومت د کشمیر سره یو جذباتي او یو تصوراتي تعلق لري.
او همدغه ته په پاکستان کې هم ډېر جذباتي تعلق دی د کشمیر سره. مسله دا ده چې په هندوستان کې سرونه کولو والا وایي، ریسرچران وایي چې هندوستان یو سیکولر ملک دی، او دغه مونږ په مذهبي بنیاد باندې 1947 کې چې څه وشول هغه وشول، بیا په مذهبي بنیاد باندې مونږ هیڅکله دا اجازه نه شو ورکولی چې مونږ بیا تقسیم وکړو یا کشمیر پاکستان ته ورکړو یا آزاد مملکت یې جوړ کړو. همدغه شان پاکستان کې پاکستان یو نظریاتي ملک دی، او په دې اړه په وجود کې راغلی دی چې دلته د مسلمانانو ملک دی دغه، او کشمیریان چونکه د مسلمانو آبادی پکې زیاته ده، نو تصوراتي طور باندې دی وایي چې دا د پاکستان فکری یوه حصه ده. نو په دواړه ملکونو کې داسې جذباتي تعلق دی او ایدیالوجیکلی یو کنفلیکټ ده. زما په نظر په کار ده چې فلحال د کشمیر مسلې نه علاوه چې نورې کومې مسلې د هندوستان او پاکستان منځ کې هغه باندې خبرې اترې وشي، او ضرورو د کشمیر حل کولو لپاره حالات اوار کړل شي. په اوس حالاتو کې اوس چې کوم حالات دي دواړو ملکونو په منځ کې، نو ما ته ښکاري چې د دې مسلې حل راوتی شي.
آرش الله خان صاحب، تاسو چې اوسنیو حالاتو ته ګورئ، د نوي ډیلی او د اسلام آباد اړیکې تر کومه حده پورې تاسو ته خراب ښکاري؟ څومره تعلقات خراب شوي دي د دواړو هیوادونو؟
ډېر مننه عامر خان چې تاسو موږ ته موقع راکړه په دې امپورټنت خبرې باندې تاسو سره خپل خیالات اظهار کولو.
خوشاله اوسئ.
په دې کې څنګه چې شاهد خان چې څنګه ذکر وکړو، شاهد الیاس صاحب، چې دا یو ډېره پیچیده مسله ده، او د دې حل کې به تومره موږ ته تادی نه دي کول پکار، په دې کې به زموږ ډېر زیات وخت لګي. خو په هغه کې خبره دا ده چې زموږ د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د وړې وړې خبرې نه زمګه میډیم او زمګه عوام هم چې دینو ډیر زیات غټ غټ مطلبونه ته اخلي. دا غیب یو اوسنی مثال به تاسو سره دا درکم چې اوس چې په نیویارک کې پیس کیپینګ والا چې کوم یو میټینګ کېدو، او په هغه کې پاکستان او د هندوستان پرایم منسټر وزیر اعظمانو خپلو یو بل ته لاس وخوځولو، یو قسم له یو بل ته هرکلی وي. نو په کې زمګ د دوه ملکونو میډیا دا غینه دا د غره اوچت کو چې چا پکې اول یو بل بل کس ته لاس وخوځول او کم کس پکې پاتې راغو، او کم کس بر شو، او کم کس چې دین وغه پاتې راغلو. نو زما په خیال په دې کې خو د پاکستان وزیر اعظم هندوستان وزیر اعظم ته اول لاس اوچت کیو او سلام علیکم ورته وایي، سب هر کلی ورته وایي او کاغه ورته وایي. نو په دې کې زما په خیال نه پاکستان لاندې راځي او نه انډیا باندې راځي، نه په لاندې راځي او نه په موږ باندې راځو. دا خو کدا یو امن د پاره کړه د دوه ملکونو وزیر اعظمان یو بل سره د څه قسمه رابطه کولو کوشش وکړي. زما په خیال د دوه ملکونو عوامو ته او د دوه ملکونو میډیا ته پکار دی چې دا هغه مرسته وکړي، هغه ته خو غني او د دوه ملکونو یو بل ته درانه ځې کولو کوشش وکړي شي. ځکه چې زموږ د مسلې دمر پیچیده دي چې دا به کدا سي موږ په وړو وړو خبرو نه کومه مسله جوړو، نو دا غټو خبرو باندې بیا زموږ څنګه جوړه راځي. لکه موږ ته د دې لپاره دا سوچ پکار دی چې لکه موږ دوه هیوادونه چې دي دا را یو ځای کول زموږ مقصد دی، خبرو اترو ته راوستل دي. نو په دې کې یو ملک هم د بل ملک ته زما په خیال په دې لاس ور مخ کې کولو لپاره د دوستۍ ده، په دې کې یو ملک هم پاتې نه راځي، او دا لاس ور مخ کې کول پکار دي د دوستۍ لپاره یو بل ته.
بریګیډیر سید نظیر صاحب، آرش الله خان صاحب یو ډېر ښایسته خبرې ته اشاره وکړه، او له دې زه د سیمانه هم اخیستی شم چې په رسنیو کې یا په میډیا کې چې څه ښودل کېږي چې چا اول لاس اوچت کړ یا چا وروسته لاس وخوځاو یا ستړي مشي اول وکړل یا وروسته وکړل، په دې کې یو د برترۍ احساس او د کمترۍ احساس په باره کې، یا د هغه د هند او پاکستان د تعلقاتو یو داسې انځور هم دغه مثال وړاندې کوي چې دومره خراب دي تعلقات چې د میډیا تر سطحې پورې او د ولس تر سطحې پورې کش کړل شي دی. اول ته دا قتل کیږي چې څوک ور باندې بالاتر دی او څوک کمتر دی. تاسو ته څخکاری د کشمیر مسلې په ګډون د پاکستان او هند ترمنځ د نورو مسلو د په هواری کې تر ټولو لوی خند څه دی؟ څوک نه غواړي چې دا تعلقات خشي
کور تر سو پوری چې زمینی حقایق دي، تر سو پوری چې زمونږ تاریخي پس منظر دی، یا داغه نه علاوه چې د دوړو مند ملکونو په منځ کې کمی اړیکی دی هغه ټول ته چې په هر نظر باندې وګوري او د هر زاویې نه داغه جایزه واخلي نو دا خبر راوړاندې کیږي چې د شورونو د دوړو تعلقات د کشمیر د وجنا د مسلې د وجنا خراب دی او پاغه کې دوړو جنگونه هم کړی دی پاغه باندې یو بل سره تاو تری خالم راځي او هغه مسله چې کومه ده د وړاندینو تقریبا چې ووش په تو کالونه انداز پرته ده حالانکه دغه مسله هندستان سکیورټی کونسل ته اقوام متحده ته بین الاقوامی ملګرو ملتونو ته وړلې وه او هغوی دغه قرارداد پاس کړی چې کشمیر ریانو ته دی آیا دا حق ورکړې دا حق دی ورکړې شي چې هغوی کوم ملک سره ملاویږي او انداد خلکو دغه دا یو قسم لا حق دی نه د هندستان حق دی نه د پاکستان حق دی مغه مسله ده چې تر اوسه پورې مغه شانتي پرته ده او دا غې دو حل کې دوه سنجیده کوشش نه دی شوی
چا نه دی کړی
بجا دا ده چې هندستان غواړي چ هغه سټیټس کوي چې څنګه حالات دي په دغه حالات کې پاکستان دا قبول کړي او پاکستان دا غواړي چې نه دا یو حل طلب مسله ده او دا د اقوام متحده په ایجنډا باندې دا د حل کړي شي او بل طرف ته د دې مسلې نه چې به کوم پیچیدګي راوچتيږي هغه ته اوس لوی پیچیدګي چې راوچته شوې ده هغه دوه کشمیر نه چې کوم دریابونه راځي هغه دریابونه باندې هندستان بندونه تړي ډیمونه پی جوړای دا غوی روخ بدلی نو دا پاکستان ته اوس په تزادی تور یو ډیر لوی نقصان اور سیدلو خطر ده دیم طرف ته کشمیر کې چې کومه انتفاضه ده یا کوم خلک چې روچت شوی دی او غوی خپل حق غواړي په غوی باندې جبر زور ظلم چې کوم دی دا غي اخلاقی سفارتي مدد د پاکستان فرض دی درېمه خبره دا هم ده چې د دوړو په منځ کې کملي کرا او کم لائن اف کنټرول دی او پاغه باندې آیا ورځ یو بل باندې ګورابادي کول او هغه کې د معصوم جانونو ضایع کېدل دا ډیره د تشویش خبره ده او څلورمه خبره دا ده چې هندستان هم داسې یو مخه نه پرېږدي چې پاکستان کمزورې کې په ملګرو ملکتونو کې ایوازي کې او تر د افغانستان اړخي هم کمزورې کې دی کې یو قسم لا داسې غیر استحکام راوړي چې پاکستان اقتصادي تور هم د هندستان په یاداغه لمن ونیسي نو پاکستان یو داسې ملک ته په سارک ملکونو کې یا په خطه کې د چین نه علاوه چې هغه سره مطلب دا دی چې د پاکستان چې کوم تعلقات دي د برابرۍ په سطح دي لیکن د هندستان تعلقات چا سره د برابرۍ په سطح نه دي او منګه چې کله په منځ کې داسې اړیکه راشي داسې سو واقع راشي نو دا غي د ورن وړاندې چې کوم خبرې تری شوي یا په غي باندې سم مخ په وړاندې تک شوي ختم شي وران شي او چې منګه به شروع وکړو
سیدا بیا به شروع وکړو
او مطلب دا دی چې دا هغه وی چې تاسو را کې هم دې کې خریم هم او به وی چې نه د کې خبره باندې کې
سید بریګډیر صاحب تاسو چې کوم خبره وکړه کنه زه به دا بس شاهد الیاس صاحب ته ورمخامه کوم الیاس صاحب بریګډیر صاحب ویل چې دا هند غواړي چې دغه حالات برقراره ووسی هند د پاکستان اقتصادي مشکلات هم زیاتول شي په دغه طریقې باندې د کشمیر د تر خپل واک لاندې ساتلو لپاره کشمیر موږ چې نړیوال اړیکی ګورو نو مختلف نظریات راته داوي چې یا قامی ګټه زیات مهمه وي او یا اقتصادي ګټه مهمه وي دا غي په اساس باندې یو هیواد یو کړنلارې او پالیسی او تګلارې جوړوي کشمیر ستاسو په نظر باندې د پاکستان لپاره آیا اقتصادي زیات ارزښت لري کنه د اسلامي پلو نه ورته زیات ارزښت لري چې هغه رائے شماره یا د نظر پختنی خبره ریفرندم ټول پختنی خبره شوی واغی کې کشمیر نو ورګټ شوی د هند ازادي قانون چې دا غي سره سم باید ورګټ شوی وس کشمیر وسنی حالت ته چې ګوره کشمیر ولې د پاکستان لپاره مهم دی
امیر صاحب زما په نظر کې د بریګیډیر صاحب د خپلی خبره وکړه خو موږ ته اوس په دې حالاتو کې په کار دا چې موږ لږ غوندې سبجیکټیو حادثه ته وګورو کنه او د بلیم ګیم چې کوم دی چې یو بل
ګوتانی سو چې یاره ته غلط یې او سره غلط یم، په کار ده چې دا خبرې نورې ختمې کړو او په سنجیده طریقه باندې په دې خبرو باندې غور وکړو چې یاره دا مسله څنګه حل کېدی شي. د ستاسو څومره د سوال تعلق چې دی چې د دې معاشي ډېر اهمیت دی پاکستان ته، که د دې ستراتیژیک ډېر اهمیت دی، زما په خیال په دې کې یو خو د پرستیج خبره ده. دا خبره 1947 نه 77 سال نه روانه ده او د پاکستان یو اصولي یو موقف دی، او د هندوستان هم په خپل ځای باندې یو اصولي هغه هم برابر دا وایي چې زمونږ هم اصولي موقف دی. نو ډېره خبره ډېره سره ګډه وده ده، ډېره سره مشکله ده، په دې کې د حل راایستلو ضرورت دی. څنګه بریګیډیر صاحب وویل چې د کشمیر نه زمونږ د اوبو مسله وي، او بل دا ده چې نظریاتي زمونږ هغه چونکې مسلمانان زیات دي کشمیر کې، نو هم دغه ده. نو په کار دا ده چې مونږ د دې حل طرف ته کوششونه وکړو. که چېرته مونږ ووایو چې یاره دا خو هندوستان هیجیمنی ده او هر څه هندوستان ته رپین نه غلط دي، نو مونږ دی د 1947 یا 48 کې د اقوام متحده ریزولوشن طرف ته اشاره وکړه، نو یې نه پس بیا ډېر څه شوي دي. یې نه پس بیا 1950 کې هم جنګ شوی دی، یې نه پس 1971 کې جنګ شوی دی، او یې نه پس سیملا اګریمنټ کې بیا دا پرنسپل دی چې یاره دا به بایلیټ دي مونږ حل کوو که نه یو بل سره بیا خبرې کوو. هلته چې دا بایلیټ نظم چې کوم دی چې یو بل سره به خبرې کوو، دا یونایټډ نیشنز مزمن نو باسي، خو بیا مونږه اصلي تور باندې دا پرنسپل قبول کړی دی پاکستان چې مونږ به یو بل سره خبرې کوو، او انټرنیشنل ایلیمنټ دا چې څومره په کې دي چې کنه چې بهر یو ته یو بل سره حل کوه به ډېره ښه وي. نو زما په نظر کې خو صورتحال داسې دی چې ډېر ټینس ماحول دی، هندوستان او پاکستان د یو بل نه بغیر ترقي نه هندوستان کولی شي په صحیح توګه باندې، او نه پاکستان کولی شي دا یو بل همسایا دي، په کار ده چې دا مسله حل شي، او حل د پرې لږ انتظار کول به غواړي. مونږه په کار ده چې حقیقت پسند شو، اوس دا زر نه حل کېږي، په کار ده چې اول کانفیډنس بلډینګ میشرز وشي که نه. یو بل سره د کشمیر استکم دی لاین اف کنټرول انډیا طرف ته او پاکستان طرف ته دیتا ایزی اکسس یو بل ته ملاو شي، لکه څنګه مشرف پرزیدنت مشرف فرموله وه. نو زما په نظر کې دا ډېر کمپلیکیټډ سیچویشن دی که نه، او دا بلیم ګیم نه پکار ده چې مونږ دواړه طرفه پاکستان او هندوستان
هغه ډډه وکړي
یو بل.
صحیح ارش الله خان صاحب، الیاس صاحب وایي چې اول خو د کشمیر په مسله ډیره زیاته پیچلې مسله ده، په دې باندې په نورو موضوعاتو باندې باید خبرې وشي، بیا د باور یا د اعتماد سازۍ د اعتماد جوړونې فضا باید رامنځته شي. موږ ګورو ملاقاتونه چې کله هم متوقع ټاکل شوي، لکه په وفاق خبره وشوه چې د بهرنیو د قومي سلامتیا سلاکاران به سره په نوي ډیلي کې ګوري د دواړو هیوادونو، بیا داسې یو کار وشي یا د پاکستان های کمشنر لاړ شي د هویت کانفرنس له مشرانو سره وګوري، هند ته په اعتراض وشي، یا هند شرطونه ولګي چې ایوازې په ترهګرۍ باندې به خبرې کوو، په نورو شیانو باندې به خبرې نه کوو. څه تاسو ته څه ښکاري چې داسې څوک دی، داسې څه اداره ده په دواړو هیوادونو کې، داسې څه ادارې دي یا داسې څه قوتونه دي چې هغه ان دا چې د اعتماد سازۍ هغه ماحول جوړولو ته هم تیار نه دی؟
دا اعتماد سازی ماحول جوړولو ته چې کوم قوتونه نه دي تیار، هغه به یو قوت په دواړو ملکونو کې نه وي، هغه به مختلف قوتونه وي چې یو خاص وخت سره هغه د هغه مسلې په باره کې لګونتې هغه سخت موقف اختیار کړي. خو زما چې بریګیډیر صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه چې کشمیر باندې زموږ چې دی نو یو اصولي موقف پکار دی، زه هغې سره په دې کې اتفاق کوم چې کشمیر باندې زموږ یو اصولي موقف دی چې دا یو متنازع علاقه ده او د دې فیصله پکار ده. هغه سره سره شاید الیاس صاحب چې کوم خبره وکړه چې کشمیر او چونکه زمګه په دا اصولي موقف خو په همدغه دی چې دا یو متنازع علاقه ده او د دې حل پکار دی، خو چونکه دا یو
یو ډیره زیاته پیچیده مسله ده او دا به زر نه حل کیږي. نو د هغې په وجه مونږ ته دا نه دي پکار چې مونږ یو نارمل سفارتي او اقتصادي تعلق هم انډیا سره هندوستان سره د هغې په وجه نه ساتو، ځکه چې د دې مونږ سره ډېر داسې مثالونه دي. زمونږ سره د چین مثال مخې ته دی،
بالکل
چین او د هند ترمنځ یو داسې علاقه ده چې چین ورته جنوبي تبت وایي او هند ورته اروناچل پردیش وایي. نو په هغه علاقه باندې همدغه سي د چین هم تنازه د هند سره، خو بیا هم د دواړو هیوادونو خپلو کې چې کم اقتصادي تعلق دی نو هغه د عربونو ډالرو دی. نو زما په خیال د یو ملک چې کم قیادت وي نو دا غي چې کم ریسپانسیبلټی وي هغه د خپل خلکو د پاره وي، د خلکو د خپل ملک د خلکو خېګړه دا غي یو ریسپانسیبلټی ده. نو هغه خېګړه به دی په لانګ ټرم کې ګوري او په شارټ ټرم کې به ګوري. نو لکه که په لانګ ټرم کې ورته ګوري نو زمګه د کشمیر باندې اصولي موقف مونږ ته نه دی پریښول پکار چې دا یو متنازع او حل طلب مسله ده، خو په شارټ ټرم کې زمګه د دواړو هیوادونو دا خلق چې دي نو د دې ډېر زیات اقتصادي مسلې دي چې هغه حل طلب دي. او کدا خپلو کې د اقتصادي تعلقات خصاتي او نو پدې کې به د دوه ملکونو زوی مده دوه هوادونو چې کم خلق دي نو هغه ته په ډېر خیر او ډېر خیګړه وي. نو دا هغه نه چې دي نو ځان نه دي شاته کول پکار، صرف پدې خبره چې د کشمیر مسله حل نه ده نو مونږ به هند سره چې دي نو داسې نارمل سفارتي او اقتصادي تعلقات هم نه ساتو.
بریګیډیر صاحب، تاسو ویل چې هند چې دغه سټیټس کو یا دغه حالت برقرار ساتل غواړي، هند تک موږ وګورو، هند په نړۍ کې یو اقتصادي قوت جوړ شوی دی. اوباما په 2011 کې غالبا په 2011 کې ویلی وو د امریکا ولسمشر چې هند راپاڅېدونکی قوت یا طاقت نه دی بلکې راپاڅېدلی دی، او له دې انکار هم نشي کېدی چې ډېره زیاته آبادی لري، ډېر زیات اقتصادي پوټینشیل لري او په اقتصادي توګه باندې پرمختیا کوي. دغه سلانجه چې یو تیبت کې ورته موجوده ده، بل ورته په کشمیر کې دغه سلانجه موجوده ده، تاسو نه فکر کوئ چې دا د هند د پرمختګ مخه هم نیسي؟ نو ولې بیا هند غواړي چې دغه سټیټس کو یا دغه حالت برقرار وساتي؟
او تاسو ډیر خپل خبره وکړه په امیر صاحب چې هند په علاقه کې واقع ده چې یو لوی رورم دی، قوت هم لري، اقتصادي طور هم لوی دی، بے لحاظ سر ہم لوی دے خلک ہم دیر زیت تھی او یو دیر لوی مارکیٹ تے او پر طرف تا دا خواہش او دا ہیلہ ہم داری چی دو دنیا پر سطح باندی یو لوی کردار دوی ادا کبی او لکا سنگا چی دا سیکیورٹی کونسل ممبر جوڑے دل غواڑی، سنگا چی دا نیوکلیر سپلائی گروپ ممبر جوڑے دل غواڑی او دا سی نور زاندہ یو درانا برخ غواڑی درانی برخی دا پارا غٹ زڑو ہم پکار دے مشر رور چیزے آغا زیتا قربانی ورکی دا کشرانو پا حق کے مشر چکمبین آغا خپلو گواندین سرا خطا لوگ ساتی پا مزبت دا تعلقاتو خرابولو دا پارا کوشش کر. او سلورمه خبره دا ده چې د هند چې کم نن سبا حیثیت ته واقع ده چې په اقتصادي حالاتو کې چې ته وګورې نو ټولې دنیا دی ته د مارکیټ په تور باندې ګوري، که هغه د وسلې مارکیټ ته او که هغه د نورو حالاتو مارکیټ ته، نو هند هغوی دپاره ضروري خبره چې هغه پرېښودل یا هغې ته په درنه سترګه کتل د پاکستان په مقابله کې زیات دي. لیکن بل طرف ته هند ته دا هم سوچ پکار دے چھے آیا زما دومره حیثیت تے یا زد دا خبری دا خلقو دا دلوی قومنو چھے کم ما تا کم نظر دے دا کش کولو دا پارا دا دین فیدم چھے تاولو دا پارا پکار دا چھے زبط کواندینو سرا اڑی کی خط دے کما چھے زبط سرا پمک خوران دے باندے تاگو کما او دو سرا آغا تعلقات نساتم چھے دا غیر وجنا زما سفارتی ستا باندے یا پو سرحداتو باندھے ہر وقت کے تنازعات بھی، ہر وقت کے دزی دزی بھی، اور ہر وقت کے یو قسم دا غیر استحکام بھی.
صحیح.
نو دغه نظر الته نشته دی، الته نظر
الته خو نشته،
ما غټ وګڼه
سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یو داسې حکایت یو داسې نریټیو کنسټرکټ کړی دی، تعمیر کړی دی، چې د هغې په اساس باندې یو تصوراتي سیکیورټی رسک یا امنیتی ګواښ ښودل کیږي چې دا د هند لخوا متوجه دی، او د هغې په اساس باندې پاکستان ورځ تر بلې په یو سیکیورټی سټیټ باندې بدلیږي. حالانکه که اقتصادي همکاریو لار خپله کړل شي، دغه د نو داسې دا چې په هند کې د پاکستان دپاره د پاکستانی مالونو دپاره د 600 نه نیولې تر 800 میلیونه پورې د کسانو بازار موجود دی، وړی کې ډېر زیاتې ښې کېدی شي. دې سره تاسو متفق یاستئ چې هند باندې خو تور پورې که چې پاکستان هم په امنیتی لحاظ باندې سیکیورټی اسټیبلشمنټ هم زیات خوشحاله نه دی چې د هند سره تعلقات ښیي، بلکې همدې حالت کې که دوام وکړي نو خوند ورته ورکوي.
دا ډیره د فکر خبره ده چې پاکستان د ویلفیر سٹیٹ په نسبت باندې فلاحی مملکت په ځی باندې یو سیکیورٹی سٹیٹ دی، او هغه سیکیورٹی سٹیٹ انڈیا سنٹرک دی، او انڈیا سنٹرک ولیک دی چې دلته د هتیارو یو دور دی او پاغی باندې واقعی دا چې پیسہ لگی او پاغی باندې چې سب برابری کې کا هغه په یو په سلورم باندې ویني هم وی هغه پاکستان ته ګران پریوزی. او درېمه خبره دا ده چې پاکستان کې واقعی دا چې سیکیورٹی اسٹبلش حکومتوں ہم پاتی شوی دی، سوچ او فکر ہم دغه طرف تا زیب پاتی شوی دی. دا ټولی خبری زی پخپل زی بانی گانما، لیکن بل طرف تا چیز ہو گو رما چیز سیکیورٹی اسٹبلشمنٹ چاہیے تا وہ سم یا رستا سو ہمکار اشارہ وکا چی چنا فارمولا را غلیوا او واجپائی سر دا مشرف چی کم ملاقات شو نو تقریبا چی اخیری مراحلو کیوا چیرا د بیبی بارا کې دی د وادی بارا کې دی فیصله وشي او د جمو بارا کې دی بل فیصله وشي او یو قسم لا خبره سن سو نزدې کټ تبا او بل طرف ته د سیاچن فوجي نه استلو، لیکن دا دواړه خبره الته چې کوم هارد لاینر
دا غوي د وژنه پاتې راغله،
یا لکه نن سبا چې عارفس ته نو دا غوي د وژنه دا خبره مستفا
سید
دا صرف پاکستان نه دی،
دا بس هند هم سید
یو ځای کې څه قصور لري، لیکن بل طرف ته هغه طرف ته هم هغه لاس نه دی چې موږ وایي بالکل د نیولو قابل دی د خپلولو قابل دی.
سید ډیر لند ډیر کم وخت را سره پاتې دی. ارش الله خان صاحب که په ډیر یو څو سیکنډو کې راته وایي تاسو ته څه ښکاري د یو څېړونکي په توګه باندې و اکیډمیک په توګه باندې پاکستان او هند د کشمیر دغه موضوع چې دا تر څومره وخت پورې نور غزیدای شي او تر څومره وخت پورې دغه حل ممکن نه دی کنه دا به نړیوال حل کې دواړه هیوادونه نشي حل کول؟
کورجی مونگا کو پورا کوشش پاکستان کو ہندوستان تے کافی ٹائم ورکو چدا بائی لیٹرل سطح باندھے یوبل سر پا خبر اترو باندھے دا مسئلہ حل شی. اوسم زڈیر امید لارما چکی دیشی چدا مسئلہ اوسم یوبل سر پا خبر اترو حل شی او کی دیشی چی حل نم شی. او زما پاگے کی یو خبر دادا چی که حل کی گی او کنی حل کی گی خو خبر اترو نا علاوہ بل لار نشتا حوادو نا یوبل سر جنگونه اوم کی هغه نه پستم خبري اترې کوي، نو لکه دا خبري اترې چې دا دای بندې کی په وړي وړي خبري باندې نو دا یو ډیره عجیبه غونډه خبره ده چې لکه دا خبري اترې خو نه دی بندول پکار کدا خو خدای مکه جنگ مو شغه نه پستم هم خبري اترې کوي، نو له خو سشوي نه دی نو خو نه خبري اترې باندې کړي خبري اترې پکار دي.
شاید الیاس صاحب تاسو هم راته کپډیر لند توګه باندې وایست چې د نړیوالو کردار درته څخ کاری د امریکا د چین او د سنورو ځواکمنو هیوادونو په دغه مسلې کې دوی خبري باندې بار بار ارش الله خان صاحب هم وی بریگیڈیئر صاحب هم په هند باندې تور پورې کو ویل چې په پاکستان کې مسلې شته خو په هند کې زیات دي، نړیوالو څه کردار تاسو ته ښکاري که نه ښکاري؟ نړیوالو دلچسپي موضوع نه ده
لکه څنګه چې موږ ګورو په امیر صاحب چې د هندوستان په نړۍ کې نن سبا چې کوم حیثیت دی هغه خبره ډېره په سنجیدګۍ سره اورېده شي، او هندوستان نه غواړي چې د نړۍ قوتونه په دې کې شامل شي، هغه غواړي چې پاکستان سره مخامخ حل کی او نور قوتونه پکې شامل نه شي. نو زما نه خیال چې نړۍ به په دې خبره کې ډېره دلچسپي واخلي. بله آخري یوه خبره دا کوم چې په دې حالاتو کې خو د کشمیر باندې چې کوم د هندوستان سټینډ او د پاکستان سټینډ په دې کې به دې حل کول په نیر فیوچر کې ماته په نظر نه راځي. په کار دا چې د بارډر چې کوم دي دا کوم
سرحدونه
دي دا مینچل ټریډ او انټریکشن په ذریعه باندې دا بالکل بے مقصد پاتی سی کا نا بیا دا مسئلہ غلط کا خیال ہلکی بھی سی چاہے اقتصادیات اور دخل کو انٹریکشن اور دا بارڈر اہمیت پاتی نسی میں داتے بات خبر پخلا بیا
صحیح دی. په اسلام آباد کې د جوړجاړي او جرګو ادارې انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن شریک مشر او څېړونکی شاهد الیاس، په اسلام آباد کې د سیمایزو مطالعاتو ادارې څېړونکی عارش الله خان، او د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر او استاد سید نذیر را سره ملمانه ول. د مشال تر رڼا لاندې باس په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو درې واړو ته ډېره زیاته مننه وایم په مخه مخه.